یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د پی یو سټوډیو لاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسد الله خالد نن په ولسی جرګه کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل هغه وویل ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبري نتیجه ورکړي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد شي بروند کوي
د کندوز په دشتارچی ولسوالی کې د افغان پوځ عملیات روان دي د امریکا په مشانو جرګه کې سناتور مچ مکانل خبرداري ورکړ چې امریکا د افغانستان نه بباره پوځیان نه باسي او د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله د خبرونو تفصیل افغان ځواکونو د کندوز د دشتارچی ولسوالی له مرکز څخه طالبان وویستل طالبانو د ولسوالی بازار وړ مورسنی ولې وو په شمال ختی ځون کې د پامیر 212 سکول اردو مرستيال وین عبدالهادي جمال اسدی راډو ته وویل
دشتیارچی ولسوالی د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه تیر شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتفنیدل چې د ولسوالی مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي
افغان ځواکونه خبر ورکوي چې شاوخوا تصفیوي عملیات دوام لري د دشتارچی ولسوالی شاوخوا پرتی سیمې د طالبانو په لاس کې دي او دا ولسوالی په شمال ختی ځون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي نږدې یو کال مخکې هم طالبانو له شاوخوا د ولسوالی پر مرکز برید کړی وو او دا مرکز یې د لنډې مودې په مخه نیولی وو د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت د دهراوت ولسوالی ته کومکي ځواکونه رسیدلي دي د روزګان د والی ویندوی احمد شاه سایل اسدی رډو ته وویل د ځواکونه به په دهراوت ولسوالی کې هغه سیمه تصفیه کړي چې په روسي ورځو کې طالبانو نیولې دي
د دی ولسوالی د هغو سیمو د بیانولو د پاره او همدار ازلته د امنیتی تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دی ولسوالی ته تازه د ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو د پاره عملیات پیل شي
ساحل ونویل چې دهراوت ته څومره کومکي ځواک رسیدلې او کله به عملیات پیل کړي خو د دې ولسوالی امنیت قمندان جان محمد کریمی ازادي رډو ته وویل چې له هم د دهراوت بازار او جنې دولتي ودانې د طالبانو په کنټرول کې دي د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت مشر مچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداري ورکړ تر دې مخکې پراپورون کې ویل شوی وو چې ولسمشر ډانلډ ترامپ په پام کې لري چې په دغو دوه هیوادونو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي مکانل چې په مشانو جرګه کې مخکښ جمهوری پال ګڼل کیږي ویلي د ځواکونو د ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي مچ مکانل په خپلو خبرو کې وویل دا کار به کمزوري شوي او پاشل شوي القاعده شبکې ته په تبلیغاتي ډګر کې ډیره لویه بریا او د امریکا پر ضد به د حملو د پلانولو لپاره نوی خوندي مرکز په برخه کړي پراپورونو کې ویل شوی د امریکا دفاع وزارت ته سپارښتنه شوی چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې له افغانستانه 2000 او له عراق 500 امریکایي ځواکونه وباسي پراپورونو کې ویل شوی امریکا به په افغانستان او عراق کې 2500 پوځان پریشتي د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتل کې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبر دارای ورکړ ک وسنۍ ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوړې مخکې د کورونا ضد واکسین د ویش په باب معلومات لنې به ادارې سره شریک نکړي شای په کورونا وایروس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات شي په دلاویر ایالت کې جو بایدن وویل ک دا هڅه هم ځخې نکړو شای نور کسان هم ومري ډانلډ ټرمپ چې تر اوسه د نومبر د 3 منټې د ټاکنو د پایلو لمنلو او د جو بایدن لړلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې د شواهدو لوړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې د رای غلا شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چال چلند بي سابقې بلل شوې ده په امریکا کې په کورونا وایروس د مړیو شمیر تر 2.5 لکو اوښتې ده د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو پرون په منځ کې ډیره د ژورنالیستانو اتحادیې ته د دې جایزې د ورکولو خبر ورکړ. دغه جایزه پرون د رسنیو پر ازادۍ د دویم نړیوال کانفرنس په پای کې چې کاناډا او بوتسوانا یې په آنلاین بڼه قربانه ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې وویل د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیه ژورنالیستیکو اخلاقو او اصولو ته د هغې د ژمنتیا له کبله غوره شوې چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د فشارونو پر مهال خواري ګاللې او قربانۍ یې ورکړې دي. په بیلاروس کې د اګست 9 د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو یې ځان ګټونکی اعلان کړی، هر ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسون وای په دغو ټاکنو کې درغلی شوی او لویدیز د ټاکنو نتیجه نه ده منلې. دا خبرونه
احمد شیبرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریف په لړ کې نن د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسدالله خالد هم جرګې ته ورغلی وو.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده، ولی ای به این معنا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم.
په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ دورې کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې هغه له خپلو مهمو همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې بریدونو باندې فکر وکړي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو چې ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي او د کاري پروګرامونو د تشریح په اړه ځانګړې شوې.
روان بهیر جنیوا کانفرنس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بل اخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر سیبانو د نام
پیام خراغلی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي ډاډ نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنی نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف ده. اسدالله خالد وویل که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبرې دوی دفاعي حالت ته ولاړل. د افغانستان د دفاع سرپرست او نوماند وزیر دغه څرګندونې نن ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو د کړنلارې په جوړولو نه دي صلاح شوې. رحمت الله افغان د ولسي جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې او همداسې به د کابل سټوډیو په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي طالبانو د قطر له غونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وایي تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنی نه دی چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبره دوی دفاعي حالات ولاړل.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستیو ولسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
ښاغلی خالد احمد وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالبانو په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا سرګندونې ردوي او وای دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لار پیدا کړي او دوی وکولای شي چې له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ځان او خن رامنځته کولو تورن کړل او د جګړې له پړی وبلل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پلاوي ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه نیټه پیل شوې دي، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. اسدالله خالد غشانو له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نو موړي وویل امکان لري چې شمیر زیات کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
دا په داس حال کې ده چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پروندو شنبه وویل ینس ټونټنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تردا هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر ژمنې خبرې کړې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین وخت کې غواړي چې خپل بریاوي خوندي پاتې شي او دا یقیني سي چې د افغانستان به په بیا افغانستان به بیا پر امریکا او یا د ناټو پر کوم غړي د حمله لپاره د تورستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجی صاحبي وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د هوایي دهلیزونو لاري په صادراتو کې د تیر په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. د دغه خونی مرستيال محمد یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې د کورونا وایروس د بندیزونو سره سره هم د تیر کال په پرتله صادرات زیات شوي دي. نوموړي وویل چې په 2019 میلادي کال کې 2200 ټنه کالي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2020 میلادي کال کې د 3.8 میلیونه ډالرو په ارزښت 3800 ټنه کالي صادر شوي دي. خو سوداګرۍ خونوایي یو شمېر ستونزې موجود دي چې باید ورته رسیدنه وشي. نو دوی په وینا لا هم الوتنې منظمې نه دي او دوی نشي کولای د الوتکو د کم ظرفیت له امله لوی اندازه توکي صادر کړي. په کندز کې یو افغان سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې ده. د دې فابریکې مشر خان محمد فروتن وایي چې پر دې فابریکې سباندې 15.2 میلیونه ډالر لګښت راغلی. د فابریکه په 24 ساعتونو کې د 130 ټنو وریجو د پروسس ورتیا لري او 50 افغاني کارکوونکي پکې کار کوي. دا په کندز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دي، په دې بڼه لومړنۍ فابریکه ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په یو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.78 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست، کولای شئ په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې او همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې زموږ په صفحاتو کې باندې واوري. اوس هم ورځي وي نړیواله موضوع ده. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشري دوره تر 2 میاشتو پاتې ده. ښاغلی ترامپ له خپلو نږدې همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو د برید په اړه باندې فکر وکړي. دا ځینو رسنیو راپور کړی ده. په دې اړه باندې نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشرۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید د انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبې راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12 په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسله والو ځواکونو د لوی درس جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کار ونه کړي او خبرداری یې ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبه رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرحه عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ چې د نومبر په 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په 6 قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایدن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
ورزو کندوز ته د افغانستان چارواکي وایي چې دشتي ارچی ولسوالۍ بیرته له طالبانو تصفیه کړې او نیولې ده. د کندوز سیمه چارواکي وایي تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه بیرته ونیسي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو راپور رالېږلی.
افغان ځواکونو د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په د شیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د 212 قل اردو دیوان مرستیال عبدالهادي جمال ازادي روډي ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د دشتي ارچی ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تېره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. له هم په سیمه کې جنگ دوام لري او ډېر ژر به پاتې سیمه هم د طالبانو له وجود څخه تصفیه شي.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د شرچی ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس مهال جګړه د نوموړي ولسوالۍ په بازار کې دوام لري.
تیره شپه کومانډو او خاصو ځواکونو عملیات پیل کړل او نن سهار کومانډویان د ولسوالۍ بازار ته ننوتل. دولتي ځواکونو د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ او د ارچی بازار هم نیولې دي او اوس مهال د ښار په نږدې څنډو کې جنگ جریان لري.
خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شیرچی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا له 12 کالو راهیسې د دغې ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د چارواکو په خبره د شیرچي ولسوالۍ په شمال ختیځ زون کې د وسلوالو طالبانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې داسې یو تاریخي ډنډ موجود دی چې پرې په ډیر لږ لګښت او اسانه د برېښنا بند جوړېدای شي. دوی وایي په سلګونه میګاواټه برېښنا هم تولیدیږي د دغې بند نه که جوړ شي. د دوی په خبره چې یاد سیند ته سلګونه کاله وړاندې د زلزلې له امله غر ښویدلی او د سیند مخې ډب کړی او دا طبیعي بند یې جوړ کړی. په دې اړه روحلا انوري یو راپور رالیږلی.
د منډول ډنډ کاسه شاوخوا 3 کیلومتر اوږدواله او تر 200 متره پلنواله لري او د منډول ولسوالۍ په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د خلکو په خبره چې سلګونه کال وړاندې په یو سخت زلزله کې د غره یو برخه سیند ته راخویدلې، د اوبو مخه ډب کړي او دغه حوضې رامنځته کړي دي. خلک وایي له 110 متره لوړوالی سیند ته د اوبو بیرته لوېدلو یو ښکلی ابشار جوړ کړي چې په ډیر لږ لګښت او پاملرنه پرېښه برېښنا کوټ جوړېدای شي. عبدالصبور کریمی او عبیدالله نوري
قدرتي ډول باندې غر په وخت کې زلزلې را چپه کړې او د سیند مخکې پروت ده. صرف یو توربین او ډینامو چې پکې دي بس په میگاواټونو میگاواټونو روزانه برق به تولیدي.
د منډول هاوس نه مونږ کولی شي ډېر یو معیاري بندبار جوړ کړو، شاید تر 500 میگاواټ پورې برق تولید کړي. نو د دې جوړول ډېر آسان کار ښکاري، ډېر یو ښایسته شکل دی چې مصارف هم ډېر کم راځي.
د رڼو اوبو د دغه ډنډ غاړو ته د ګڼو شنو ونو او رنګارنګ ګلانو شتون د سیمې ښکلا یو په دوه کړي. همدې شنو ونو کې ډول ډول مرغانو ځالې جوړې کړي او په خپلو زړه راښکونکو غږونو سړی د ښکلاګانو په فکر کې ډوب ساتي. د نورستانیانو په خبره چې په ولایت کې ګڼ داسې ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او په اسانه برېښنا کوټونه جوړېدای شي، خو حکومت لا تر اوسه دغه مهمې چارې ته کوم ارزښت نه دی ورکړی. نو ځکه لا هم دوی په تورتم او سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د نورستان چارواکي بیا وایي په ټول ولایت کې تیر کال د نهو برېښنا بندونو جوړولو وړاندیز کړی و چې یو هم پکې د منډول بند دی چې سروېګانې هم شوې دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل
دا بند که چیرې جوړ شي تقریبا 130 متر ارتفاع به ولري، 130 میگاواټ برق به تولید کړي او دا ابتدایي ډیزاین او کوروکي او د حجم کاري ترتیب شوی ده. چون یو لوی بند ده، راتلونکي کمیسیون سره مخامخ نشو. مرکزی مقامات یو ځل بیا هدایت کړی ده تر څو چې حیاتان هلته واستول سي او دا موضوع دقیق کی او ارزیابي او د نیاسنجي او ټولې په نظر کې ونیسي، بیا له غره وروسته په دې باندې اقدام کړي.
نورستانیان وایي د ولایت په هر دره او برخه کې داسې په سلګونه ځایونه شته چې پرې په کم وخت کې او په لږ مصرف د برېښنا بندونه جوړېدای شي. هر یو به یې له لسګونو تر سلګونو میگاواټه برېښنا تولید کړي چې د نورستان د تیاره قسمت د رڼا کېدو سره به ختیځه سیمه هم رڼا او اقتصاد به یې وغوړېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د افغانستان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ناجیه صاحب کتلی. البته اکثر ورځپاڼو د سولې په ټپه درېدلي حالت او ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې ټینګار کړی چې په افغان سوله کې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د سولې پروسې په ټپه درېدلي حالت ته اشاره شوې راغلي چې له یو اړخه هره ورځ جګړه لسګونو او آن سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي، او له بل اړخه د امریکایي ځواکونو د چټک وتلو بحث کېږي چې د لیکوال په خبره ورسره به افغانستان یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته ټېل وهل شي. ورځپاڼې روانو حالاتو ته په کتو لیکلي داسې ښکاري چې ټرمپ د ځواکونو په وتلو کې جدي دی، او ښکاري چې ژر به لویه برخه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې کولی شي د ښه منځګړیتوب تر څنګ په دواړو لورو فشارونه راولي، او په وینا یې که ملګري ملتونه مداخله او منځګړیتوب ونه کړي او د سولې پروسه پیاوړې نه شي، نه یوازې دا چې د سولې پروسه به بریالۍ نه شي، بلکې په افغانستان کې به د سیمې د هیوادونو سیالۍ او مداخلې زیات تشی، او موږ به یوې بلې خونړې جګړې ته نوځو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته په اشاره دعا کړې چې دغه بریدونه اکثره له پاکستانه پلان شوي او د پاکستان ملیشې پکې ښکېل دي چې د دغو بریدونو قومانده د پاکستان لخوا ورکول کیږي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې له طالب سره سوله ناشونې ده ځکه د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه پر مخ وړي. ورځپاڼه دا موضوع داسې مهال پورته کوي چې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي د سولې خبرو د کړنلارې په جوړېدو اخته دي، او دا چې طالبان د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه مخته وړي پاکستان ترې انکار کړی، او هم طالبانو دا خبره رد کړې ده. او هشت صبح ورځپاڼې بیا په ولسي جرګې غږ کړی چې وزیرانو ته مسؤولانه رایه ورکړي. وړاندې راغلي چې د اکثر وزیرانو خبرې تر شعار پورې محدود دي، او وکیلان باید د وزیرانو پروګرامونو او اړتیاو ته په کتو دوی ته رایه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي چې له روان بحران څخه د وتلو او هدف ته د حکومت د ماتې کښتۍ رسولو لپاره یوازې هغه کسان مرسته کوي چې خلکو او دغه وطن ته ژمن وي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس به هم د زینو اوریدونکو غږونه تاسو ته پلی کو.
ستاسو ل پیغامونو
ډېر خوشحالي سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو ورجه د خبريال چې په فلم کې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس دایي مرحوم په کور سره دی، د کورنۍ ته تسلیات وایو، د جنتی تر دوس واړو، اقربا او چې صبري جمیل واړو. خبره دا ده چې الیاس دایي دا به اول او اخر وي نه، چون چې د یو ورجه د خبريال او دی په کور سره دی، دا چې د هر چا د لاس دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکو هیڅ په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته، وزیدخلو قواو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي، او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي، او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو څخه دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شم، ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنه زرانه اسکزی د روزګان ولایت گیزاب د ولسوالۍ د کریه څخه تاسو د ستکړی پیغام پریږدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن سم. په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم، الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي. سخت خپه او خوښینه يم.
افغانستان خطر دیر خوار غریب خاموش عدالت جنت بخشو.
کولای شي ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشینونو او ټلیفونونو ته زنګونه راوویم. داسې مو چې غږونه تاسو ته نشر کړل، د تاسو غږونه به هم درته خپاره کړو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com